السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان صاحب په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډيري برخه کې ورزنې موسیقي پروګرام تال او ټال اورو، خو تر هغه مخکې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. ملګری ملتونو وایي د افغانستان په ختیځ کې مرګونه زلزلې د سلګونو زرو ماشومانو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په کونړ او چیرما ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له امله او په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، د 212,000 کوچنیانو او دوی د کورنیو ژوند له ستونزو سره مخ دی. یونیسف د سختو زلزله ځپلو سره د خپل مرستو د دوام لپاره د 200 میلیونو ډالرو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د 109.8 میلیونو ډالرو په ارزښت د بیړني غبرګون څلور میاشتنۍ طرحه جوړه کړې چې بشرپال سازمانونه وکولای شي. د افغانستان په ختیځ کې د تیرې اونۍ د ویجاړونکو زلزلې 4,05,000 زیانمنو ته مرستې ورسوي. په دوحه باندې د اسرائیلو پرونی هوایی بریتا د غبرګونونو په دوام کې د طالبان حکومت راشپه وویل چې اسرائیلو په دې بریت سره منل شوي سیاسي او نړیوال نورمونه تر پښو لاندې کړل. د طالبانو سیاسي دفتر له 2010 کال راهیسې په قطر کې فعالیت کوي او امریکا سره د دې ډلې د سولې خبرې اترې هم هلته ترسره شوې. پاکستان هم په قطر باندې د اسرائیلو بریت غندلی دی. صدر اعظم شهباز شریف خپله اکسپانه کې دا بریت په بشپړه توګه غیر موجه او یوه خطرناکه پارونه بللې ده. د چین بهرنیو چارو وزارت هم ویل چې پیکینګ د اسرائیلو لخوا د قطر په ځمکنۍ بشپړتیا باندې د تیری په کلکه مخالفت کوي. د هغه وزارت ویان لین جیان نن چهارشنبه ویل چې چین دې ته ژوره اندېښنه لري چې دا برید کېدای شي وضعیت نور هم کړکېچن کړي. بلخوا روسیې ویلي دي چې په قطر باندې د اسرائیلو برید د ملګرو ملتونو د منشور څخه ښکاره سرغړونه ده. خو په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر دانی دانون نن وویل چې اسرائیل قطر نه بلکې د حماس ډله په نښه کړې. حماس د متحدو ایالاتو او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د اسرائیل سفیر له بریت دفاع وکړه او وویل چې دا یو مناسبه پریکړه وه چې اسرائیلو په مستقله توګه کړې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په قطر کې د اسرائیل د برید په تړاو بیړنۍ غونډه کوي. د دې بیړنۍ غونډې بلنه وروسته تر دې وشوه چې پرون اسرائیل الوتکو د قطر په پلازمینه کې د حماس پر دفتر برید وکړ. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ دا برید د تاسف وړ بللی دی. اروپایي ټولنې او یو شمېر عربي هیوادونو هم دا حمله غندلې ده. او د اروپایي اتحادیه د کمیسیون مشر وایي د اروپا اتحادیه به د خپلې خاورې له هرې لویشتې دفاع وکړي. اورسولا وندرلین د اروپایي اتحادیې په ختیځو هیوادونو کې چې پټکو یې د روسیې له ګواښ سره مخ دي، د دفاعي ستراتیژیکو امکاناتو د پیاوړتیا غوښتنه وکړه. میرمن وندرلین د اروپایي اتحادیې پارلمان کې خپله وینا کې وویل چې نن د روسیې د لسو بی پیلوټو الوتکو لخوا د پولینډ او اروپایي اتحادیې په هوایي حریم په بېسارې توګه تیری وشو. د اروپایي اتحادیې د کمیسیون مشر وویل چې اتحادیه د پولینډ تر څنګ ولاړه ده. بلخوا پولنډي چارواکو وویل روسی بی پیلوټه الوتکې د پولینډ پولو ته نږدې د اوکراین سیمو باندې بمبار څخه وروسته نن سهار د پولینډ هوایي حریم ته ننوتې. د پولینډ اردو له دغې پیښې وروسته خپلو ځواکونو ته د تیارسۍ امر وکړ. د خبرونو پای.
تال او ټال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
د تال او ټال ډیره قدر منو اوریدونکو، السلام علیکم، غرمه مو په خیر. هیله مندم تاسو ټول راته جوړ رو خوشاله اوسئ. یو ځل بیا تاسو سره غلاست وایم ازادي رادیو ته او د تال او ټال خبرونې ته. هیله مندم چې د نننۍ خبرونې تر پایه هم ما سره ملتیا ولرئ. اوریدونکو اوسئ، نن هم یو دروند او قدرمن میلمه له ما سره په خبرونې کې دی چې زبې تاسو ته معرفي کوم. ښاغلی محب الله زغم د افغانستان افغانستان له تکړه شاعرانو او لیکوالانو څخه دی. په خبرونه کې به له دوی سره د لیکوالۍ په اړه خبرې وکړو، همداسې د دوی شعرونو په اړه به خبرې وکړو، دا چې څنګه لیکوالۍ ته رامخه کړې ده، په دې به هم پوسو، او د خوښې سندرې او سندرغاړي څوک دي دا به هم واورو.
راغلاست وایم او یوه نړۍ مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره ملتیا لري او زموږ بلنه مو ومنله.
سلامت سیدان شما مننه دی بلین نه کوردم
ډیر مننه. په لومړي سر کې را ته وایسته چې مسافر شپې ورځې مو څنګه تیریږي؟ انشاء الله هر څه ښه دی، سم دی. د مسافری دغه حالت د تاسو په ژوند، په ټولنیز ژوند مو چې کار مو دی، هغه مسلک مو دی، لیکوالی په برخه م څومره اغیز کړی دی؟
په ټولنیز ژوند باندې خو ډېر اثر کوي، په دې چې موږ تاسې د هغه خبره ګرمجازه خلک یو، اجتماعي اړیکې مو زیات دي، بېخي نابلده کسر چې مخامخ کېږو خبرې اترې او مجلس ورسره کوو، او نو په وطن کې ملګري انډیوالان وي، وخت نا وخت مجلسونه والده وي، دلته نو نه ملګري شته او نه د بهرنیانو سره سړی هغسې مجلس کولی شي. دوی لږ ساړه دي په اجتماعي روابطو کې، نو دا تدن په سړی باندې اثر کوي، سړی لږ ځوروي او کارونه هم داسې دي چې زموږ د وطن اکثره وړتیاوې، زده کړې، مسلکونه دلته په اسانه نه منل کېږي، او هغه ډېر زیار غواړي، ډېر کوښښ غواړي چې سړی ځان ورته عیار کړي او هر څه بیا له صفره بېرته پیل کړي. نو دا هر څه یو څه ځورونکي دي، خو بیا چې سړی د وطن حالاتو ته ګوري او هلته د خلکو ستونزې ته چې ګوري او د چارواکو چلند ته چې ګوري، بیا په همدې عالم شکر باسي.
زغم صاحب، څومره وخت کېږي ستاسو له هېواده بهر یاست او په بهر ملکو کې ژوند کوئ؟
تقریبا
درې نیم کالو کې. آیا تاسو لیکنه کړې ده؟ لیکنه مې مطلب دی یو کتاب لیکل، هغه سي وړې وړې لیکنې هم ټول تاسو او موږ هر څوک کوي سي کوي، د کتاب لیکل یا هم د سی او داستان یا کیسې یا کوم ناول مو لیکلای دی په همدې موده کې؟
یو ناول مې چې ډېر کلونه پخوا مې په افغانستان کې پیل کړی و او دغسې نیمګړی پاتې و، هغه مې دلته بشپړ کړ چې راغلم په دې لومړیو میاشتو کې، او څو لنډې کیسې مې لیکلې دي. یو بل ناول مې نوی پیل کړی دی چې یو څه مې لیکلی دی. نور نو داسې کوم مستقل اثر چې دلته مې
غواړی داسې کوم ناول ولیکئ یا داسې یو کوم کتاب چې د تاسو هغه د کډوالۍ ژوند له پیله وي، له کومې ورځې چې تاسو له افغانستانه راوتلي یاستئ تر اوسه پورې، همدغه درې کاله، غواړئ د کوم کتاب په منځ کې د یو ناول په توګه تاریخ ته وسپارئ او ولیکئ؟
دې باندې مې خلا فکر نه دی کړی، خو فکر کوم چې دا به خامخا وروسته وروسته په کیسو کې، په ناولونو کې ځان راښیي. او اوس خو داسې حالت دی چې فکر کوم چې دغه عاطفي بار زیات دی، په دغسې حالت کې څه لیکل فکر کوم چې بیا یو څه هنر پیکا کوي، خو که دغه عاطفي تجربې پخې شي، وخت پې تېر شي او لږ وروسته سړی له لرې ورته وګوري، بیا امکان لري چې هغه وخت کې هنري کیسه ورنه جوړه شي. خو دا هم کړی داسې څه
زه غواړم په دې پوه سم د شاعرانو یو خبره داسې وایي، کله موږ شعر لیکو شعر همیشه نه سو لیکلی، او دلیل یې دا ده چې همیشه په موږ باندې الهام نه راځي. د لیکوالۍ په اړه څنګه مسله ده؟ لکه لیکوالي هم دغسې کوم الهام لري، لکه لیکوالي هم داسې کوم ځانګړی وخت لري چې تاسو باید کینئ ولیکئ یو څه، یو کیسه یا یو ناول، تر څنګ یو څه تاسو په زړه کې یا په مغزو کې ګرځي، او یا هم کم دغه له ټولنیزو ژوند نه تاثیر اخلي، یو ناول یوه کیسه له د لیکوالۍ یوه برخه ترې جوړوي؟
زه فکر کوم چې دا د انسان په ذهني حالت پورې اړه لري. کله کله ذهن مغزه دې ته چمتو نه وي، سړی که هغه وخت کې هر څومره په ځان فشار راولي څه نشي لیکلی، او په ځینو حالتونو کې بیا دغه ذهني حالت دې ته چمتو وي، دې ته برابر وي چې سړی څنګه کمپیوټر ته کښېني او په کیبورډ ګوتې کښېږدي، تخیل او تفکر او دا هر څه کار کوي او سړی آسانه لیکل کولی شي. ما په مختلفو حالاتو کې څه لیکلي دي، حتی کله کله یوه کیسه مې په لاره کې جوړه کړې ده او په ذهن کې مې پخه کړې ده، بیا چې کېناستلی یم هغه مې لیکي. کله داسې چې چار چاپېرې خلک دي، مجلس کوي، زه ورسره ناست یم، یو څه لیکم، د دې غږ بېخي نه اورم په خپل ځان کې ډوب یم. خو اکثره کیسې چې مې لیکلي دي هغه په نیمو شپو کې لیکل شوي دي، په نیمو شپو کې، ناوخته شپو کې چې ټول ویده وي او غږ غوږ نه وي، بیا په هغه وخت کې مې تخیل ډېر ښه کار کوي.
په ټوله کې د کیسو لیکل، د داستانو لیکل، ناولونه او هغه د لیکوالۍ هغه ډیری برخه یې په تخیل او په مغزو په ذهني حالت پورې تړاو لري. د تاسو د لیکوالۍ سبک ډیری په کومه برخه باندې ډیر فوکس کوي؟ لکه لیکوالۍ کې هم ځینې برخې دي، کیسې دي، لنډې کیسې دي، اوږدې کیسې دي، د ماشومانو دپاره کتابونه دي، لکه ناولونه دي، همداسې د تاریخ په برخه کې لیکوالۍ ده. تاسو ډیری هغه تمرکز مو په کومه برخه باندې ده؟
زه زیاتره لنډې کیسې ناولونه لیکم، او همدارنګه د ماشومانو دپاره کیسې او ناولونه، د کار ډېره برخه مې همدا ده. او په دې غیر تخیلي برخه کې یا نان فکشن کې، هغه کې نو مقالې راځي او ژباړې راځي. مثلا یو یونلیک دی چې پخوا مې لیکلی و، د امریکا د سفر نومېدی، د ادبیاتو ښار. نو خو څه چې ډېر راته مهم دی همدغه د فکشن برخه ده، د کیسو او ناولونو برخه.
او د ناول لوستل همدغومره خوندور وي، همدغومره علاقه مند کیږي انسان ورته، لکه څنګه چې تاسو لیکي او تاسو په لیکلو کې خوند درکوي. د ما پوښتنه دا ده چې له څو وخت راهیسې، څو کلن وستئ، له کومې مودې راهیسې تاسو دا تصمیم ونیول سي د لیکوالۍ برخه کې فعالیت وکړئ، لیکنه وکړئ؟ له څو وخت مو شروع کړې ده، او لومړنی لیکل مو څه و، څه مو لیکلي وو؟
نورو اکثرو لیکوالو مختلف دی دغه د لیکوالۍ پیل مې. اکثره لیکوال په کمکیني عمر کې، په زلمه کتاب کې یا په ځوانۍ کې کار پیلوي. خو ما تقریبا په 40 کلنۍ، 50 کلنۍ کې لیکوالۍ پیل کړه. تر هغه وخت کې مې څه نه ولیکلي. او نو دا د یار لسوا څلور اتیا يم کال وګمان کوم څلور اتیا او پنځه اتیا يم کال و چې لیکوالي مې پیل کړه.
دلیل تاسو په څه کې پیدا کړه؟ ولې مو په څلور دېرس کلنۍ کې لیکوالۍ ته مخه کړه او دلیل یې څه و؟
داسې چې په ځان مې باور نه درلود، البته زه مې ورته تخنیدر په زلمکیتوب کې په اتم نهم صنف کې چې وم، هغه وخت کې مې ځینې ناولونه او د لنډو کیسو کتابونه لوستل، مثلا د ویکتور هوګو بې وزلان یا بینوایان چې دی کنه، یا د بازار د ځینو ایرانی لیکوالو هغه وخت کې پښتو کتابونه بیخي کم پیدا کېدل. نو دغه کوم نړیوال آثار چې فارسي ته ژباړل شوي وو، ایرانیانو ژباړلي وو، دا په کابل کې ډېر پیدا کېدل، هغه به مې لوستل. کله کله حتی یو ځل په دې نهم صنف کې چې وم، زما یو ماما وو، هغه د پوځ افسر وو، هغه په جګړه کې ووژل شو. بیا نیت مې وو چې د هغه کیسه ولیکم، د هغه د ژوند، خو د ناول په شکل. البته دا وخت د ویکتور هوګو د ناول نه ډېر اغېزمن وم. ځینې کرکټرونه د ده په ژوند کې داسې وو لکه د دې بینوایان په ناول کې چې دي. یو څه مې و هم لیکه، البته په فارسي، خو داسې راته ایسېده چې زه کیسې نشم لیکلی. په دې چې کله چې مې یوه کیسه چاته کوله، هغسې جزئیات چې په کیسه کې مهم دي هغه مې نشوای ویلی. کیسه به مې ډېره لنډه او غرخه تکي به مې ورته تېرول، او فکر مې کوه چې په لیکنه کې به هم دغسې یم. بیا نو په دې تېر عمر کې مې چې کیسه لیکل پیل کړل، هغه داسې وه چې په هلمند کې مې یو کال په یو شخصي کلینیک کې کار کاوه. هلته تقریبا داسې وه لکه اوس دغه مسافرت چې دی، اوس په دې مسافرۍ کې څوک نه لرم ملګري چې ورسره خواله وکړم. په دې چې شاوخوا ته مو چې دي دا ټول جرمنان، دوی هغسې انډیوالي چا سره نه کوي او په ژبه چندانې سره نه پوهېږم. هلته چې وو هلته هم دغسې وضعیت و، دغه وضعیت په دې چې هلته زما او د دې خلکو د مفکورو ترمنځ ډېر زیات توپیر و، او د دې خلکو ژوند، د خلکو ستونزې چې مې لیدلې، دغو شیانو ځورولم. نو دا چې څوک نه وو چې دغه خواله ورسره وکړم، نیت مې وکړ چې دا ولیکم او د کیسو له لارې خلکو ته ورسم. دا په حقیقت کې د زړه تشول و، د زړه بړه سیستل و. خو البته ادبیات سره مې رابطه همیشنۍ وه، هر وخت به مې ناولونه او کیسې لوستلې، ادبي خپرونې به مې تل اورېدلې، مثلا د ازادۍ راډیو ادبي خپرونه په هغه وخت کې په شګو کې چې نه وه، دا به مې نقزه کوله. او په خیال کې به مې دغسې دنیا جوړوله چې یو وخت به زه دغسې کیسې لیکم او به به راډیوګانو نه خپرېږي او راډیوګانو سره به مرکې کوم. نو
زه فکر کوم د رادیو او ټلویزیون مشتون یا رامنځته کېدل په ټولنیز ژوند باندې د مختصو ډېر مثبت اغېز کړی دی. له همدغه د رادیو له اورېدلو، لکه تاسو چې وویل، علاقه مو پیدا کړله او لیکوالۍ ته مو مخه کړله. هغه کومې کیسې، داستانونه او ناولونه سي په یا ډرامې سي په راډیوګانو کې به خپرېدلې، نو همدغه سي د ډېری خلکو په ژوند باندې اثر کړی دی. او ډېری له همدغې راډیو له لارې څوک لیکوالان سوي، څوک شاعران سوي، څوک مینان سوي او څوک هم سندرغاړي. سندرو په اړه ورا سم، تاسو سندرې هم اوري؟ کوم برخې سندرې ډېر خوند درکوي او تر څنګ کوم سبک ډېر خوښوي؟
والله سندر سره مینا ډیر ده د سوین جو چار رقم سندر اورم او کله کله د کلیوالي سندرې خوند راکوي، کله بیا غزل، کله دغه نور پاپ او لایت او دغه نورې سندرې. البته د انسان ذهني هغه پورې فرق دی که نه، لکه ډوډۍ دپاره چې کله یو شي په سړي باندې ډېر ښه لګېږي او اشتهایي ورته زیاتوي، کله بل شی. د سندرو مسله هم همدغسې ده.
ډېر ښه. د خبرونې په دې برخه کې زه غواړم د تاسو په خوښه باندې یوه سندره واورو، اورېدونکي هم واوري. تاسو کومه سندره خوښوئ چې درته خبره یې کړم؟
که د جاوید امیرخیل سندره د لایق صاحب شعر چې دی، یو باتور ملت، د باتور ملت سندره خبره کوي.
حتماً
خوشحاله باشم.
حتماً پسترگو درناوری دون کو ورزو دی خاغلی لیکوال سای پا محبلا زغم پخوکا باندی جاوید امیرخیل پغک سندر رو تاسو تا دی او دی ازادی راژیو طول آوری دون کو تا دالیوی ورستل سندری برتر اگرزو.
دا زمون دستر ګوړان دی غنی ګورا ستیریږي، دا زمون دستر ګوړان دی غنی ګورا ستیریږي. یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړېږي. یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړېږي. های های وطن، های های وطن، های های وطن، وطن. خدایا دا تی سرا وکړل چې یو نر دې را پرین خو خدایا دا دې تر وکړل چې یو نر دې را پرین خو هر کمره کا چې تکیا شو لکه شګانا شړېږي، هر کمره تا چې تکیا شو لکه شګانا شړېږي. یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړېږي. های های وطن، های های وطن، های های وطن.
خدایا څنګه بدل شو د افغان درانه خوبونه په هر چا چې موږ تکیا شو په پردیو پلورل کی. دا دې څه بلا اخته کړه زموږ په دې بدمرغو خلکو، نه له تا څخه ډارېږي نه له دوی څخه شرمېږي.
شمله غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا، شمله غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا، شمله غلط شملوی چپ نر باندی وی لکا. وسپ هر کدو چگیگی، وسپ هر جڑا خوریگی، وسپ هر کدو چگیگی، وسپ هر جڑا خوریگی. یو باتور ملت غرقیگی، یو مضبوط وطن نڑیگی. های های وطن، های های وطن، های های وطن، های های وطن.
تال او تال ډیرو خوګوریدونکو به هم تاسو ښه راغلاست او مننه نه خبرونه ته اوله مکسره ګران قدرمن میلمه محب الله زغم د افغانستان له تکړه لیکوالانو څخه میلمه دی. زغم صاحب د کتابونو په اړه یا د لیکوالۍ په اړه پوښتنه ډېرې وکړې. بیا هم غواړم وپوښتم چې څومره اثرونه مو چاپ شوي دي، څومره کتابونه په ټوله کې تاسو لرئ، او څومره ناولونه دي، څومره د ماشومانو د پاره دي، حساب ایسته در سره؟
چلور ناولون دے لویان دو پر دی، دو ناولون دے مسلمان دو پر دی، دو دے لندو کسو طول کی دی، او دیو ممکن ہوات دے مسلمان دو پر کسی وی یو یون لیک دے بل دے لکوالی عملی لارخود کنم یو کتاب دے چی دے تازہ کار لکوال دو پر لارخود کنم
معلومات واخلم او زه اوریدونکو پوسو. ما ویل د لیک یادونه مو وکړه چې تاسو امریکا ته یو لیک لیکلای دی، دغه په اړه زه غواړم لیک ډیر معلومات واخلم. لیک په څه اړه او څنګه مو لیکلای او کوم کلمه کې مو لیکلای او آیا ځواب مو ترلاسه کړ کنه؟
زه فکر کوم چې ما به دا کلمه سمه نه وي تلفظ کړې. یون لیک مې مطلب یون لیک یا سفرنامه. اگر دسته په 2012 کال کې د امریکا ایو په هنتن ته وربلل شوی وم، یو درې میاشتنی پروګرام و، د انټرنیشنل رایټنګ پروګرام په نوم. په دې پروګرام کې به هر کال مختلفو ملکونو څخه شاوخوا 10-12 لیکوال او شاعران وربلل کېدل. د پروګرام هدف دا و چې ویلې چې دا لیکوال چې دی هر څوک په خپلو ملکونو کې مجبور دی چې د ژوند روزګار د چلولو دپاره یو کار وکړي غیر د لیکوالۍ، ځکه چې په لیکوالۍ خو پیسې نه ګټل کېږي که نه. نو دوی بیا د لیکلو دپاره آرام وخت نه لري. نو دغه پروګرام په همدې خاص جوړ شوی و چې هر کال به د مختلفو ملکونو د لیکوال به یې وربلل، درې میاشتې به یې هلته ځای او امکانات ورته برابرول، او سفرونه او د نورو ښارونو لیدل هغه به هم ورسره و، بیا نو ادبي غونډې به هم وي دغسې پروګرام و. هلته چې تللی وم نو بیا د همدې سفر په واره کې مې دغه کتاب لیکلی دی چې د ادبیاتو ښار نومېږي. هغه ښار چې موږ ورته تللي وو آیوا ښار، دا د یونسکو لخوا د ادبیاتو خوا د ادبیاتو ښار لقب ګټلی دی. خپل معیارونه لري یونسکو چې یو ښار ته څنګه دغه لقب ورکوي، دا ټول بیا په دې کتاب کې راغلي دي. نو د همدې سفر لیدنې اورېدنې او تجربې خاطرې دا په دې کتاب کې راغونډې شوې دي.
ډېر ښه.
زغم صاحب د ماشومان د لپاره تاسو کتابونه ناولونه یا لنډې کیسې لیکلې دي؟ آیا ماشومان په ژوند باندې چې کله دوی وغواړي له کوچني توب نه له کوم عمر نه چې وکولای سي دوی کیسې یا ناولونه ولولي څومره مثبت اغېز کوي د ماشومان د لپاره کتاب لوستل؟ څومره ښه دی چې لمدغه کم عمر نه دوی په کتاب لوستلو باندې عادت سي؟
دخو دیر اثر لري په مسلمانو باندې. په دې پکتیا کې استاد محمد الله مسعود د ښوونځي او د ښوونیز مرکز استاد دی. هغه مسلمانو ته تل کیسې لولي او ناولونه ورکوي چې ویلولي، بیا یې غږوي چې ورباندې تبصره وکړي، خپل نظر ووایي. د همدې دغې تجربې را وښوده چې ماشومان څومره ښه استعدادونه لري او که لاره ورته هوار شي دوی څومره ښه پرمختګ او وده کولی شي. نو د ده په شاګردانو کې ځینې داسې دي چې په ډېر کمکیني عمر کې کیسه لیکل پیل کړی او په دې کې د یوه کیسه دا سخ کال د موسم ادبیاتو کورس چاپ چې ډېره ښه کیسه ده او هغه په خپله ګمان کوم چې له څوارلس کلن دی که دولس کلن دی دقیق نه هېر دی چې څو کلن دی، خو مقصد په ډېر کمکیني عمر کې کتاب چاپ شو. دغسې یو څلور کاله مخکې په افغانستان کې چې هغه وخت کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ د دوو ماشومانو کتابونه چاپ کړل چې دوې نجونې وې چې یوه اته کلنه وه بله ګمان کوم چې نه کلنه وه او هغوی هم ډېرې ښې کیسې لیکلې وې. نو که چېرې ماشومانو ته کیسې ولوستل شي، واورول شي، کتابونه ورته واخیستل شي او کار ورسره وشي، د دوی تخیل او تفکر ورسره روزل کېږي او په دوی کې هم د هنر استعداد غوړېږي.
ډېر ښه. د ماشومانو پر ژوند باندې لیکوالي یا هم دغه د کتاب لوستل وکن مثبته اغیزه کوي. زه هیله منده یم چې تاسو وکولای سئ راتلونکي نسل لپاره، ماشومان لپاره، لا ډېر کتابونه ولیکئ، کیسې ولیکئ، لنډې کیسې ولیکئ او ټولنې ته یې تقدیم کړئ. د راتلونکي لپاره د تاسو پلان څه دی؟ غواړئ کوم کتابونو باندې ډیر فوکس وکړئ، ډیره توجه ورته وکړئ چې هماغه ډول کتابونه تاسو لا هم ولیکئ او ټولنې ته یې وړاندې کړئ؟
البته په زړه کې خو ډېر څه لرم چې دا کار وکړم او کار وکړم، خو دا چې وبه شي که نه دا جلا خبره ده. یو شی چې هغه به خامخا کوم چې کله فرصت راته برابر شي، هغه د ماشومانو دپاره د فلسفې زده کړه ده په کیسو کې. البته هغه داسې یو تخنیک ده، یوه لاره ده چې ماشومانو ته کیسې لیکل کېږي یا نورې کیسې راخیستل کېږي او په هغې باندې بیا بحث کېږي، پوښتنې او ځوابونه چې د ماشومانو ذهن منطقي استدلال او تفکر او انتقادي تفکر ته برابرېږي او دوی په عملي ژوند کې د فلسفې په اهمیت او کارولو پوهېږي ورلو سره. نو نه پوهېږم چې دا به کله رانه وشي، خو نیت ورته لرم.
ډېر ښه، بریالی اوسئ. زه هیله مند یم چې په لنډ وخت کې وکولای سي خپل دغه هیلې ته ورسیږئ. د خپل ژوند په اړه راته وایستئ، آیا ستاسو د ماشومانو لا د اولادونو له جملې څخه کوم یو علاقه مندي لري لیکوالي برخې ته؟ آیا کوم یو غواړئ چې د تاسو پر قدمونو قدم کې دي او په همدې لار ولاړ سي؟
نه والا یو زمش ترسوی می یاکه چکل ورډ کایو لا پټ سالورم پینزم سنس کیو یو پینزش پک کیسې ولي کلی او استعداد هم خو والا هي کیسې لیکلې خو به پریخې ترنن پورې نور وهڅ څنګه دې لیکلي اصلن ادبیاتو سره علاقه ډیره کمه ده د ټولو
فکر کوي چې د ماشومانو پر ژوند محیط لا ځای ډیر تاثیر کوي لکه دوی که په افغانستان کې وای شاید هم دغه برخه ته دوام ورکړی وای او په دې لار تللی وای او اوس چې په بهر ملک کې دی علاقه مندي او محیط هر څه بدل شوی دی همداسې ده
البته محیط فرق کوي او محیط اثر لري خو نه زما زمون خو تر درې کاله وړاندې په افغانستان کې تر درې نیم کاله وړاندې یعنی هلته زلمی شول بیا راغله دې خواته داسې نه وو چې دوی په ماشومتوب کې له وطنه راوتلي وي همالته وو خو د هر چا دغه ذوق او علاقه بیل وي نو دا سړی باندې تحمیلولی نشي او باید تحمیل نه کړي نو ما دوی خپلې خوښې ته پرېښي دي چې هر څه د دوی خوښېږي خو لیکل د هېچا هم نه خوښېږي په دوی کې
ستاسو پیغام څه دی راتلونکي نسل ته او هغه کسان چې په افغانستان کې دا اوس اوسي علاقه مند لیکوالۍ ته شاعري ته او لیکلو ته لري اما امکانات نه لري یا هغه حالات سره برابر نه دي یا یې نسی کولای ستاسو پیغام هغوی ته څه دی یا همدغه سي کومه علاقه چې دوی لري کار وکړي لکشته او کم امکاناتو کار واخلي او که د ژوند نورې برخې پر مخ یوسي واغه کومه علاقه چې دوی لیکوالي او شاعري او دغه د تلري هغه هم د سي پریک دي
زه فکر کوم چې هر څه چې ذهن ته ورځي هغه ولي کې دا بخوی ذهن به فکر کولو په تخیل به روږ دی وي او لاسونه به یې په لیکلو روږ دی وي دا مهمه نه ده چې خامخا د یوه کیسه څوک ولیکي خپله خاطره دې ولیکي دا د ورځنیو پیښو مهمې خبرې دې ولیکي هره ورځ چې څه ورباندې تېرېږي چې څه په ذهن کې ورګرځي دا دې ولیکي او بله دا چې مطالعه زه فکر کوم چې ډېر اثر کوي که مو پام وي کله چې د شعر یو کتاب لولي په خپله هم یو رقم داسې شاعرانه حس در کې پیدا کېږي دغسې چې کیسه سړی لولي چې کیسې ولولي تخیل را بیدارېږي او زړه لیکلو ته تخنیکي نو څوک چې د لیکوالۍ استعداد لري او مینه ورسره لري که فرضاً دغسې حالت ورته پیدا کېږي چې څه نشي لیکلی بیا دې مطالعه ناولونه او کیسې دې ولولي که وخت به ګوري چې بېرته تخیلي فعال شوی دی او لیکل کولی شي
ډیر زیاته مننه کوم سلامت اوسئ مننه چې خبرونې کرا سره برخه واخیستله او زموږ میلمه وی زه غواړم د خبرونې په پای کې بیا هم ستاسو په خوخه باندې یو په زړه پورې سندره واورو
سلامت اوسئ اله کوم چې اله مې ده چې په اوریدونکو د اوږدې خبرې غمېدلې نه وي که ممکن وي د شفیق مورید سندره د بلال خوږ غزانه که دا خبره کوي
واقعا ډېر په زړه پورې سندره ده او له ډېرې مودې وروسته به یې نن هم زم واورم او اورېدونکي به یې واوري تاسو دې هم ډالۍ وي د شفیق مورید سندره به واورو خو له مخکې له سندرې له تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم انشاءالله چې بلې مرکې کې مو ته خبرې کوو مرکه کوو تاسو ټول هیلې او ارمانونه پوره سوي وي او د ماشومان دپاره م هغه کومه کیسې یادونه م چې وکړه هغه مو هم لیکلې وي ڈیرا مانا نا کام ہی چاری
بلال خدا آزاد افغانستانا. بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملالی شان بادے سرگن شی او کلے شان بادے سرگن شی بخندا بدل تجون شی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا بیا سر پیون شی دا بلسون دے ترے تم شی لوی ملت چی لوی افغانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال قربانا ظالم غرور بماچی او دے ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے گونڈے کے ہر پاچی قافلہ بشید امن گلوں کے روانہ افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی علم علم شی عرفان شی دخواگے میں نے داستان شی دے حکمت لبرکاتا داس خلے شی ودان شی چھ سلور کنج دنیاوی ساد پوہ ترجمانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا
تاسو کولی سئ خپل غږیز پیغامونه موږ ته په 00 420 21 3501 راولئ. ګی لومړنی پیغام اورو.
هر چاته نور کو لاس د مینې، هر چاته نو وایو چې مرم درپسې. بله السلام علیکم وړانګې خور، تا ته سلام، همداسې ټول همکارانو ته سلام. هیله ده چې تاسو به راته ښه یاست. لیکې ته راغلی یم، حیا محبت د هلمند ولایت مرکز لشکرګانه تا سره پلین کې یم. سندرې غواړم د خان کرباګي په ژغ باندې چې وایي دا رنګ دې ولې زړ دې جانانه، همدا سندره به راته خبره کوي. جالی دې وي زما ملګري چې مګل همت ته، لیلا محبت ته، مینې ارمان محبت ته، شکیبا محبت ته، او نارنګ د تال او چال د خبرونې ټول مینهوالو ته دې ډالۍ. په دې هیله وړاندې خور چې زما پیغام به نشر کړي، او ما ډېر زیات پیغامونه پرې شولي دي، خو هغه تاسو نه دي راته خبره کړي. نو هیله کوم چې همدا پیغامونه مې راته خبره کړي. نور تاسو ته ښه وخت.
حیا محبت، سلامونه ته دی. علیکم السلام. له پیغام او ټپو څخه دې ډیره زیاته مننه کوم. د خان قرباغي سندره مې پرونی خبرونه کې درته خبره کړې ده. نن به دیو بل اوریدونکو په خوږه سندره واورو.
عمر سل غوري ته ته وډه علي وی د تور سترګونو انتظار شم، د تور سترګونو انتظار شم چې راته ګوري زه دې روغ لونه کړم. السلام علیکم، زه د پیغام په لیک در سره لیلا ارمانی هم له غزنی نامت و سندره نشر کې لطیف ننګرهارې وی وې ستا د سترګو ایڅانیو یو کم دا سندره ومداره تنه شرکازه قبل زن غړم دا بشمې په پلزی تا ګلاله ارمانی ته او مني ارمان محبت خورته وډالې وی خدای پامان خخ پروانه.
علیکم السلام لیلا ارمانی له غزنی څخه یو نړۍ مننه له کلی پیغام دی ورځ دی خو کی سندره دی اورو. د تاله او تاله خبرونه یاستر از تاسو پیغامونه راخلو.
بله السلام علیکم. سلامونه د هزاده ریډیو د تاله او تاله خبرونه وړاندې خور کې تاسو تخنیکی همکار ته نه کې هله سلامونه ته رحمت وړاندې کوم. ز جنان جنیم د لمند ولایت خانشین ولسوالۍ د تاغز د مرغې د سیم څخه ازادي ریډیو تاله او تاله خبرونه ته د پیغام پریږدم. مرسل زده خور زیو شیر ترنده زموږ طرفه ته د تخنیکی همکار ته وټول اوریدونکو ډاله وي وای لکه شګه را شړیږي پښتانه لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه خوشحال خان د مغول په بازار کې خوشحال خان د مغول په بازار کې په ډیر کم قیمت خرڅيږي پښتانه الهي په خپل مدد سره یو کړی الهی په خپل مدد سره یو کړی سو بلر او بر وسیږي پښتانه لاټک تر کندهار لوی ټبر دی لاټک تر کندهار لوی ټبر دی ډیورل لین باندې بیلیږي پښتانه د همو تر اباسینه پښتانه دی د همو تر اباسینه پښتانه دی استرالیا کې هم وسیږي پښتانه موړای خورکی سندر براتنه شرکی د ماستر علی ادر د زماله طرفه زما ملګر ته ډالۍ وی لال محمد اکیار ته شاه محمود قریشی ته یار محمد ارمانی ته په کړم کې روپ مستری ته سلطان خیاط ته همدارنګ بسری کلا کی عبد الناصر لاله ته څوک چې زما اواز اوري د ازادي ریډیو د ټال ټال د خبرونه څخه هغه ټوو ته ډالۍ وی د الله په مان د نشریدو په اله
جانان جانی سلامونه ته دی علیکم السلام مننه ل شیر او پیغام څخه دی د ماستر علی حید سندره د تاسو ته را لې وی خبرونه کی تر سره ملتیا ولري
شړډه لارې مسافر پیزي رازينا ولې شړډه لارې مسافر پیزي رازينا Shirini
می رنگ تور دے ٹول کلی کی شور دے دام پتا پور دے نمستا پنوم رازینا دام پتا پور دے نمستا پنوم رازینا
زبت مل شم نساو دام دمرا لری لری جانان مگر ظالم
شمد سودان دمر لری لری جانا مگر ظالمان دمر لری لری جانا مگر ظالمان
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری